سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر وای چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنه لاس و نه خلی کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته اشاره په خپل ایکس شبکه کې پرون لیکلی افغانان باید او پویږي چې یوازې نه دي. هغې د غراز لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما تلاندي د امریکا د غیر لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د آزادو رسنیو ختمولو پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي هره ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تیره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو، شکنجې، ځورونو، اختطاف، وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درشو درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو باندې محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درشو درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو درشو درو وهلو محکوم شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې په عام محضر کې مجازات شوی دی. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغو اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 20 تر 1500 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدانو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. بریتانیا له خپل متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بی پلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بی پلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حمله په جواب کې لګول شوی. د امریکا له متحده ایالاتونو او کاناډا سره په همغږي دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بی پلوټ الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نښه کوي. د رویټرز خبري آژانس د خبر لمخې دغه بندیزونه هدف د ایران د بی پلوټ الوتکو د حمله ظرفیت کمول دي. بریتانیا تیرونه هم د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبه په شپه باندې څه باندې سل بندیان د نایجیریا پلازمینې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. د اسوسییتد پرس خبري آژانس د خبر له مخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی. دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو، خو 10 تنه یې بېرته زندان ته ستان شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوه لوبې شوې. خدیم اف سی وتوانید 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې او بله لوبه د جواران واحدی او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوې. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیر شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوې. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبې کیږي. رازو اول مطلب ده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وایي د افغانستان درې ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. په وروستیو نږدې درېو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په تازه مورد کې داعش ډلې د کابل په کوټې سنګي کې د شنبه د ماښام د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشری قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو د څنګه ګوګل اډل نه په کې پیښې ترسره کړې. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت چې امن خرابوونکي افراد ځنې راتېرېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلی دي، اورېدلی دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه درلودلی، رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره غذاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او درېم، زه فکر کوم د آسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه وو، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کیږي او یا افراد یې نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. نو زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبری اژان سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش تلی په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومنه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش تلی ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش تلی منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلیزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو ایوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ټلې غوښتي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلسو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 2350 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د آزادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی شول، خو ګمان کېږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا به دسل کې ده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمه شپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي، او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 15 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل، او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکي هوایي او ځمکني جګړه کې چې میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزي برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 2293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، د نور بسته د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کړی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په هغه موضوعاتو باندې غږیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو همدارنګه د دوی له ستونزو، بریاوو او لاسته راوړنو، مشکلاتو او نورو اړوند مسایلو سره تړلي. متاسفانه په وروستیو 3-4 کلونو کې د افغانستان د ښځو او نجونو په وضعیت کې دومره پراخ بدلون نه راغلل. البته د افغانستان ښځې او نجونې هیڅ وخت به ستونزو نه وي، همیشه په بیلابیلو برخو کې ستونزې او کړاوونه درلودل، خو د طالبانو پر راتګ سره او د هغه محدودیتونو په زیاتېدو سره چې طالبانو د بیلابیلو فرمانونو له مخې پر ښځو او نجونو باندې وضع کړل، د دوی ستونزې او کړمې لا زیاتې شولې. او موږ پرله پسې په خپرونو کې هم د بشري حقونو په موضوعاتو باندې، په ځانګړې توګه هغه حقونه چې اساسي او بنسټیز حقونه ګڼل کیږي لکه د زده کړو حق، د کار کولو حق، په دې باندې په خبرونو کې بحث کوو. تیره اونۍ درې د دنیا معتبرو ادارو په درې جلا جلا ریپورټونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت، د اندېښنې وړ وباله. د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورت، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقونو کلنی ریپورت، او د بخښنې د نړیوال سازمان او ریپورت چې دام په افغانستان کې په بشري حقونو راڅرخېده، په دې درې واړو ریپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو سره په روان چلند باندې ډېرې نیوکې شوي دي، ډېر انتقادونه شوي دي، او د ښځو په اوسني وضعیت باندې بحث شوی دی. عمده ستونزه چې په نړیواله ټولنه کې مطرح ده غا د خزو د کار او زده کړې په ځنګړې توګه د زده کړو د حق موضوع ده. شاوخوا زر ورځې تیریږي چې افغان جونې له زده کړو نه چې د نجونو او خلکو یو اساسي بشري حق دی محروم دي. په وروستیو کې افغانستان ته دوه هیئتونه هم سفر کړی و او د دې هیئتونو د لیدنو کتنو ریپورټونه مخبار شو. یو په اروپا کې د میشتو افغانانو هیئتو چې خزم په دې هیئت کې شامل وي او دوی هلته د طالب چارواکو سره په بیلابیلو ادارو کې وکتل او له هغوی نه یې وغوښتل چې خزو ته د ښوونځیو ته د تګ او کار اجازه ورکړي. همدارنګه د اسلامي کانفرنس د سازمان یو هیئت هم کابل ته تللی و او په دې هیئت کې هم یو شمېر د اسلامي هیوادونو استازي خزي شامل وي او هغوی هم له طالب چارواکو سره ورته خبرې وکړي. خو تر اوسه په تیرو دوه درې کلونو کې دغه ټول فشارونه چې راغلي یا دغه ټولې هڅې شوې دي د دې پر ځای چې د افغانستان د ښځو په برخه کې د واکمنو د نرمۍ سبب شي، لا هم ورس په ورس باندې قیدات او محدودیتونه پر ښځو باندې زیاتېږي. په همدې باندې نن بحث کوو د مدني حقونو فعاله او همدارنګه لیکواله اوګي امیل را سره ده. د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی هم را سره په خبرونه کې ګډون کوي. دواړو ته خره غلا سوایم. اغلی امیل، لمړی خو مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی، ستړي مشي. ولی په تیرو دریو کلونو کې د خزو په اړه باندې چې د نړیوالې ټولنې مختلفې هڅې دي، ملګری ملتونه هڅه کوي، په بیلابیلو هیئتونو کې هڅه کوي، طالبانو سره لیده کاته کوي، تاسو فکر کوئ تر اوسه څه اغیز کړی دی په ځای باندې چې ظاهرا خود سیخکاری دی په ځای باندې چې نرمی راشي په دغه پالیسیو کې د واکمنو لا قیدات زیاتېږي؟
تاسو سلامونه اوریدونکو ته، درنې میلمنې ته. خبره دلته ده چې دا رښتیا خبره ده. دوی هڅې کوي، دوی خپل وخت تېروي، دوی هر کله هلې ځلې کوي، دوی خپل آواز پورته کړی دی. اما دلته چې کوم نتیجه ګورو، هماغه حالت د اولې ورځ نه تر ننه پورې لا پسې سختېږي او د دوی ظلم زور نیسي او هیڅ فایده نه کوي، هیڅ اغیزه په دوی باندې نه کوي. په دې حیران یم چې دا خلک مو ستړي شوي دي. څومره تکراري خبرې وکړي، څومره دوی ته راشي او دا خبره وکړي، بیا دا خبره په دې دونه بد لګېږي. دوی مخکې د خبر وي چې اوس همدا سوال موږ نه کوي او همدا غوښتنه موږ نه کوي. د دوی په یو رقم ځان د پاره یو توجیه پیدا کوي چې موږ خو کله نه دي ویلي چې موږ دوی نه پرېږدو کار ته یا مکتب ته د تعلیم او د تحصیل مخه مو نیولې ده. نو موږ یو فرصت ته ګورو، موږ یو وخت ته ګورو، موږ دوی ته ډېر ښه شرایط غواړو او د دوی ټول هغه اسلامي او شرعي حقونه ټول په ځای دي. ماشاءالله د دنیا د دې مکه پر مخ د دې کولې ژوند بخون کې ستوري په مخ د دې واد بنې لکه افغانستان چې د خزو حقونه تضمین کړی دي او خوندې کړی دي او ډېر خورنه حفاظت کوي، حمایت کوي. نو ټول نارینه خوشاله دي چې نجونه کې په کورونه دي، خزي په کور دي او دې کار کوي او دې ضرورتونه پوره کوي. خلک دغه ایران پات کېږي. نو دا چې دومره خه کارونه د دوی د خوانه کېږي په دې هواد کې، دا خلک چې نه پوښتنه کوي دوی ایران پات کېږي. خو نو بس دنیا ګل ګلزار ده چې دوی دغونه هیله لري او دونه ښځو ته احترام لري. د دوی بنسټیز حقونه دوی دغسې خوندي کړي دي او ورته توجه کوي. سړی بیخي ایران پات کېږي چې دوی خپل وجدان ته څه وایي، څنګه دا خبرې کولی شي. اوس خو دا دنیا دا خبرې دا کړنې دا هیڅ پټ نه پات کېږي، دا په یو رقم نه په یو رقم دا خلکو ته ښکاره کېږي، انعکاس ورکول کېږي. دا نجونې چې خپل آینده دومره په بد حالت کې دي او ښه نه ګوري، راتلونکی نه لري، هدف چې ټاکل شوی هغه له منځه تللی، د دې هلي ارمانونه خوري ریشو د هر یو مریضان شوی دی تکلیف ویني ځکه په افغاني ټولنه کې په داسې دودیزه ټولنه کې نو چې کله جلکۍ دونه پیغله شي شپږم اووم سن بیا یو څو کاله نور هم پاتې شي هغه خو بیا څوک مکتب ته نه پرېږدي هغه خو بیا بیا په زوره په چا هغه کې چې واده وکړه او کور دې ودان کړه او ژوند جوړ کړه بیا په هغه کور کې آیا څوک ورته بیا اجازه ورکوي آیا د هغه سن بیا تقاضا کوي چې اووم سن کې کښېني چې ورباندې دوه کلونه هم تیر شوي ناممکنه ده کله چې دغه د معارف دغه سلسله د خپل مسیر پاتې شو وګرځول شو دا هیڅکله هغه نورمال حالت ته نه راځي دا دې په یاد وسکه یو هیواد څومره ړنګ شي ویران شي ویجاړ شي بمونه پکې وغورځول شي دا د هغه ټولنې هغه د ځوان هغه ځواک چې لري هغه انرژي چې لري هغه بیرته ترې نه دومره ښکلې ماڼیګانې جوړولی شي هر څه کولی شي اما معارف داسې نه دی که معارف یو وارې خپل د لارې نه خپل هغه مستقیم هغه نه خطا شو او پکې وقفه راغی ځنډ راغی بیا خپل هغه حالت ته نه راځي بیا هغه په پیړۍ پیړۍ د خپل هغه پیشرفت نه هغه پرمختګ نه شاته پاتې شي بیا یې څه جوړولی نه شي دا همداسې ده د هر چا لاس چې و هر چا چې دا کار وکړو چې هم یې په ملا یې ووهه هم یې په سر یې ووهه هم په آخر کې یې ووهه هم دا کیفیت چې دومره ټیټ د نن ګورم په معارف کې چې جینکۍ یې خو پرېښودل هغسې کړل او الکانو دپاره م هېڅ اصلا معارف کې څه شی نشته دوی نه به څه شی ووځي دوی به څه وکړي د دولسم نه چې ووځي هر یا کل هغه لوستل او لیکل او هغه سواد باید زده کړي متاسفانه چې زه متوجه شوی یم او لیدلې مې دي په دې ورځو کې داسې یو حالات روان دی چې صرف په هغوی وختونه تېروي بس همهلته یې ساتي او غال مغال یو بل ووهه او دا وکړه داسې نه دي چې دوی اوس مسؤلیت ځکه معلم معاش ورته په وخت ورکول کېږي نه معاش یې کم شوی دی او حالت دغسې دی چې یو ورځ دوی مکتب ته ځي درې ورځې دوی رخصت دي ښه دنه ته څه جوړی
واقعا مننه اغلی امیل دنیا صافه هم را سره وصل شوه ده زه به وروسته په دې موقع کې کوم چې د معرف کیفیت او پامدارنګ د نجونو محرومیت ورنه اغلی صافه په وروستیو کې موږ مخکې بحث وکړه لږ تر لږه درې نړیوالو سازمانونو چې په هغې کې ملګري ملتونه دي د بخښنې نړیواله اداره ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه رپورټونه خپاره کړي دي او په دې کې په ځانګړې توګه د ښځو په وضعیت باندې تمرکز کړی دی او ویلي دي لکه د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي دي چې دستي په افغانستان کې د ښځو وضعیت د دوی تر ټولو یعنی په ټولې نړۍ په کچه لوی اندېښنه ده خو طالبان وایي مخکې اغلی عامل ورته اشاره وکړله چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې یا په افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر ځای ښه تامین دي امنیت تامین دي خوندیتوب لري او دوی چې هغه کوم شرایط ورته غواړي د زده کړو او کار په برخه کې هغه شرایط کاماده شي دوی داسې وایي چې کېدلی شي چې زده کړي او کار ته اجازه ورکړل شي ولی دوی سره په دغومره یو ساده مسله باندې نه پوهیږي نړۍ وایي چې نه دي تامین او دوی وایي چې تامین دي په منځ کې خلک څه وایي افغان خلک افغان ولس څه وایي
ډېر زیاته مننه سلامونه تاسو ته تاسو څنګه میلمانو دوی ته او ورته کې دا خوشاله دي هم چې په دا واس تاسو راځ دا خو ښکاره خبره ده دوی چې وایي د افغانستان امنیت تامین دي او ښځه خپل حق ترلاسه کړی ده او دوی حق خوندي دي خو تر اوسه موږ ته داسې بیلګه دوی نه ده ښودلې کوم حق چې د ښځو او د نجونو حق په افغانستان کې تامین ده هغه حق چې دوی غوښتل چې ښوونځي ته لاړ شي غوښتل چې پوهنتون ته لاړ شي ښځو دنده ته لاړ شي همدغه حق د افغانستان وضعیت دونه خراب نه و کله چې دوی راغله واکمنی په ترلاسه واخیسته کنه دای ډیره په قرار راغله او د سی قانون او نور شیان په افغانستان کې دونه غدوادم نه و چې دوی ترسو جوړه کی او دوی پر په خاباندی ودرېږي هر شی منظم وو دوی کولای شو چې تر ما یو میاشت یا یو کال تیر سو ټول شیان منظم کړی وو او خپل قانون خلکو ته نشر کول چې دا زموږ قانون دی تاسو په حجاب خواندي دا شیان تراسي مګر دا سونه کړ دا تقریبا درې کال سو تیر سو چې زموږ انجونو د خپل حقونو څخه محروم دي او خځه د خپل حقونو څخه محروم دي حتی ډیری هلکان په خوانځي ته اوس نه زیده کاغه استادان شپ خوانځي کې درس ورکول ډیره با استعداد استادان چې هر یو په خپل مسلک کې وو او سم درس ورکول هغه یو منسته اوس کله چې دا هلکان هم دي وای موږ نه ازري سم ده نه درس سم ده نو چې یوازې د اسلام خبرې کوي ولی دوی د اسلام نوم بدوي که دوی واقعا د خزو د حق وای د خزو د انجونو حق تامین دي خو نو ول تر دا درې کاله تر اوسه هیڅ شی موږ تر اوسه په سترګو نه دی لیدلی او نه دی کتلی دا څه رقم حق ده نور هیوادونه وایي چې د افغان انجونو خزه حق تامین نه دي خو رښتیا ده تامین نه دي وګورم چې شی کولی نسي یوازې ټول ده دا مرکې دي او دا په خبرو دي عملی اصلا چې موږ تر اوسه لیدلی نه ده په سترګو چې آیا دا وضعیت تر اوسه په افغانستان کې روانه ده دا تقریبا درې کال سو دا اروپایي سازمان ملل اروپایي وادونه او نور چې د حقوق بشر د خزو د اكون څخه غږ پورته کوي او شت کوي چې موږ د خزو حق تامینو نو چیرته ده کومه د تر اوسه دوی د خپل قانون د طالبانو باندې تطبیق کړی نه ده او کم داسي اوس د ډیری انجونو زموږ د ډیری انجونو د وضعیت ډیر خراب سو دغه ژوند خراب سو ځکه اغه چې اوس خوانځي ته نه زی د خوانځي نه پات سو کورنی وادي وکړ او دا اغه دولسم سم فوجي وختل پانتون ته کانکورم جنور کی او خپل ځان یو شخصیت جوړ کی واده وکړ بیچارهګان او نور چې د غټ سی اغه ډیری کورنی نه پریدي د دوی ژوند بیخي خراب سو تاسو وایي د درې کاله څونه په افغانستان ته د سې ضربه واره د سوچ ته کالونم تیر سي ما په نظر ته نه جوړیږي دا وضعیت دا چې په افغانستان اوس روانه ده او د نسل چې دوی تعامل کړی ده او دوی تاوان ورکوي دا څه حق پوری ده د روسه هیڅ یو حق تامین نه ده موږ هم دا وایو چې ولې زموږ حق تامین نه کیږي موږ چې شی غوښتلې دوی نه موږ چې شی غوښتلې یوازې خپل حق هغه اولی اساسي حق انجونو خوانځي غوښتلې او دا خزي چې بیوازله دي کند دي او خپل کورو کې داغوی خاون نه ده داغوی ورونه نه ده ډیر وضعیت اقتصادي او داغوی د اقتصادي وضعیت ډیر خراب دي چې دا یو لقمه ډوډۍ حلاله ډوډۍ پس دوی ګرځي اغه یوازې غوښتلې د حکومت نه مګر حکومت د دولت غږ نه اوري تر سوچ دا حکومت د دولت غږ نه واو نه اوري او د دوی حق ورنه کې زما په نظر دا حکومت اصلا نه جوړيږي او هیڅ کلم نه جوړيږي ځکه د حکومت د بیسوادانو خلکو سره نه جوړيږي دوی سم یو تاثیر نه دی کړی دا ټول تر یوازې دینی یو څوک کتابونه لوستلي هغه سم نه دی لوستلي نو دوی نه چی شي جوړیږي تر اوسه زمونږ ولی موږ دا چې موږ پرمختګ وکړو دا عقب ته موږ ځو شاته ځو د دې وجه چی شي دا خو معلومه ښکاره ده ټول نړیوالو ته
مننه مننه اغلی امیل مخکې اغلی صافی ویل چې دنیا پکت مرکی کی راضی دلته کینی او اختیام په ورسوي کې دغه دوه هیاتونو خبرې چې موږ وکړلې فکر کوي په ځانګړي توګه په ورستیو کې دغه د افغانانو یو هیئت چلته تللی و خزم پکې شامل وي دوی ډیر پام ورواړه و فکر کوي چې دا ډول هغه فشار پر طالبانو باندې چې خپل د افغانانو لخوا نه وي هغه که بهر میشتي ځکه په بهر میشتو هیوادونو کې هم ګڼ شاید د طالبانو پلویان اوسي نږدې اړیکې ورسره ولري یا لږ تر لږه مخالفان یې ونه اوسي په داخل کې خو عموما دستي دی نارینه او لخوانه اته د خزو لخوانه مغه خو زپل کیږي په پراخه توګه نشي راوتل اعتراض نشي کولای نارینه او ځانونه یو خواته لدی قضیه نه نیولې دي خپل داخلي فشار لکه نړیوالو فشارونو څومره موثر دي او که کورنۍ فشار راشي داسې منطقي فشار چې طالبان نو غواړي چې دي انجونو خونزي او زده کړو ته اجازه ورکړي دا ممکن دی وای اغیز به نسبتا نړیوالو هڅو ته کمی زیاتی څه نظر لري په دې اړه
مننه کوم متاسفانه ده افغان خزه د تاریخ مظلومه ده د دې نوم سره درد لیکل شوی دی د دې هر لحظه هر خوای درد دی څنګه چې دنیا جان غزل ویلي صافی ویلي اوس په دې حالت کې چې دغه درې کال تیریږي او دی وزګار دی او د تعلیم نه پات شول او دغه وطن کې چې کم نیمه پیړۍ جنگ تیر شو دی خپل نارینه الله ته ورکړي ګل ګل ځوانان په قانوني او غیر قانوني په لارو کې ورک شول مړ شول چې ته ورسېدل و نه رسېدل خبره په دې کې ده چې خلک ډیر بې سرپرسته دي ډیر ښځې بد حالت اقتصادي کې دي او ډیره سخته ده یعنی د سیو بحران دی او د سکوت حالت کې دی اقتصادي او سبا ته د ایران چې کوم اړې ډوډۍ به پیدا کړي چې ژوندې پاتې شم دومره احتیاجي دومره دغه غوونه کده بیرون پورته کیږي خو پورته شول هیڅوک آرام کې نه ناستېدل موږ مننه کوو که دوی هر چېرته د دوی د افغانستان د ښځو درد ورسره و د افغانستان درد ورسره و نه یوازې ښځې دلته ټول تباه او برباد یو نو خبره په دې کې ده چې په دننه په دې سخت شرایطو کې خلکو غږونه پورته کړ د سې ډېر په نرمه لهجه مسلمات امیز لارونه موږ په خپل بار بار غډیر کلیدي کسان ته چې په دې مقامونو کې کار کوي ورته تللی یو په خلاجه موږ دا غوښتنې ورته بار بار کړې مګر هغه په ډېر نرمښت سره موږ ته ویل دي چې ان شاء الله دا کیږي دې ضرب وشي امیدونه راته راکړي خو په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي متاسفانه موږ بیا هم آرام ناست نه یو بیا هم خپل حرکتونه ته ادامه ورکو غواړو تینا او دا زموږ حق دی
اغلی وګي ظاهرا د سخکاری چې طالبان له دوه ډوله مسایلو سره مخ دي حکومتي یو هغه سیاسي مخالفتونه دي چې د دوی پر ضد شته معلومه خبره ده چې د افغانستان ځینې طرفونه ځینې کسان ځینې خلک ځینې سیاستوال خی په مطلقه توګه وغواړي چې دوی سره سیاسي اختلاف لري دوی سره فکری اختلاف لري د افغانستان د راتلونکو په تړاو باندې او هغه د دوی سیاسي مخالفان دي چې له هر لارې د طالبانو د نظام د نړیدو هڅه کوي پاره باندې نه غږیږو خو دغه د خزو د حقونو موضوع چې ده دا د خزو یو حقوقي وختنه ده تر ډیره پورې خزي چې غواړي ظاهرا که مخالفی می خپل مخالفت نه خي دوی ته وایي چې مثلا زه د تا د نظام سره مخالفت نه لرم خو د ما په د تا په نظام کې ما ته حق راکا دا دوه مخالفتونه سره توپیر لري کنا ځکه چې په ځینو مواردو کې طالبان له دواړو سره یو ډول دیل کوي دواړه د خپل نظام د کمزوري یا په اصطلاح سیاسي مخالفت په چوکاټ کې اچي
بل از فکر کوم چې دا خو بیخي واضح خبره ده دا د خودو مسله د اولی ورځ نه دومره رسوا دومره بربند دي دومره هر څوک ګوري روندي ګوري کونډي اوري او به اندازه دا تکرار هم شو دا غوښتنه ده مشروع غوښتنه ده د دوی حق دی هغه څوک چې مسله نه او سره جنگيږي او قدرت واړي خزي پاغه کې نه دي خزی کدا خلکو خزی سره مبارزه کوي یا هر څه کوي په آگاهانه یا غیر آگاهانه یا د دین استفاده کوي مګر اکثریت خزی ته باور کوي چې په ټولنه کې یو خزه هغه اكونه چې تحصیل ده بنسټیز اکدي او کار دی او سیاسي مشارکت هغه خو پر ځای کې دغه خصوص نوم یې نشي اخیسته نو خبره پدې کې ده چې کده دوی ګډون د دې هیواد د پاره دغه دوی تحصیل نه کوي سبا ورځی اشتراک نه کوي د دې ټولنې د پرمختګ د پاره د دې ټولنې حیات خو پرمخ نه ځي کوم د تعلیم مخه د خزو په مقابل کې نیسو ته باور وکړه یو خزه باسواده شي یو قبیله باسواده کیږي شپږ نسل به باسواده شي اما دوی دا کار وکړ دا یو څو ملي خیانت دا ظلم دی چې په خزو باندې زه بار بار وایم دا شوی دی دا وشو دا کیږي او د دې مخه هیڅاونه نه وو د دې هیڅ چا دوی ته قناعت ورنه کدا چې خلک زپاره ډېر سوالونه دي هغه زه دلته نه کوم چې ولی اما خلک هم خپل قضاوتونه لري اوس د دوی خپل هغه د آگاهی هغه بلوغ ته رسیدلی دی اوس یو ماشوم هم قضاوت کولی شي په دې وطن کې نیمه پیړۍ دوی باندې ستې نشول دوی څوک اوس
تیری سره نشي. اما دا چې د حاکمیت په دغه رقم ادامه لري او هیڅ پیغې زنه کوي، دا ډیره سخت ده. د دې ادامه دومره خطرناک ده اوس نه پویګو پراتلونکي کې د دې درد یا بیا وروسته معلومیږي چې دا ټولنه د خپل بقا لپاره دوی هر څه خپل اندکار سي لمنځه وړي ویریبل. دا غلط کار دی. د دې نظر ډیره یېره لرم. اوس دومره چې په درد کې تیریږو دا درد به سر چند پلا تون کی بمون زمون دغه هیواد واز زمون هیواد زمون دغه ولسونه دا درد بتیری.
مننه اغلی صفی امیل یوی خبر ته اشاره وکړه چې دنجونو له خونزینه پاتې تا کېدل لزده کړو نه پاتې کول دی افغانستان دی ترقی پرمختګ او راتلونکي زیانمنوي او په شدت سره زیانمنوي. کله نه کله چې سړی د طالب چارواکو د ځینو چارواکو څرګندونې غواړي، ظاهرا د دوی څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی غواړي چې یو افغانستان چې هغه هوسایي بسیایي. البته د دوی ظاهري خبرې چې سړی اوري د ځینو چارواکو یې دی پلونو خبرې کوي، دی پخو سړکونو خبرې کوي، دی اوبو دی مهارولو خبرې کوي، دی اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا خبرې کوي، دی ټکنالوژي له پلوه دی هیواد دی بسیا کول داسې خبرې کوي چې هغه ټولي دی یو ماسر راتلونکي لپاره دی خلکو غوښتنې دي. فکر کوي چې دی خزو له اشتراک پرته دوی دغه خبرې چې کوي چې مثلا دوی به په افغانستان کې هغه څه چې د ساينس ټکنالوژي علمي پرمختګ پر بنیاد باندې رامنځته کیږي او دوی خوبونه ګوري کولای شي.
دوی خبرې خو رښتیا ده، مګر هغه څه وخت داسې پرمختګ او داسې د افغانستان لکه نوري ودونه غوندې اوسېږي هغه وخت چې نجونو او ښځې په ټولنې کې سهم ولري. تر اوسه زموږ په هیواد کې انجونو ته سهم نه دی ورکړی، هغه خو خوشی که خونځي بند کړی داس خزه ته سهم نه دی ورکړی، نه په فرهنګي اجتماعي اقتصادي په هیڅ بار یو هغه کې په حکومت کې دوی ته برخ نه دی ورکړی، برخه یې سو نه دی ورکړی. نو څنګه دوی دا د دوی غوښتنه دا چې افغانستان پر راتلونکي یو آباد پرمختګ او د هر یو هغه تجهیزات نه چې نورې وادونه لري د افغانستان پر بهرمن اوسي اول لري کوانځي بنوسی زکه دا خزه ونجونه د جامعه نیمایي برخه تشکیل کړي د کله چې دا نیمایي برخه نه وسی نو دا هیوا جوړیږي اصلا هم نه جوړیږي. او کله چې په یو هیوا کې معلم انجینر ډاکټر اقتصاددان او دا نور چې یو هیوا ارتيالي ورته دا ونه وسی دا څنګه نو د یو هیوا پرمختګ کولی شي؟ هیڅ کلام نه. دوی خبري یوازې مول یوازې خبري دی، په خولي کې خبري کوي اما مګر په عمل کې نه. یوازې نارینه کولی نسی دا یو ځل نه دا سل بار هم دا خبرې کوم چې یوازې نارینه کولی نسی چې یو هیواد ته پرمختګ ورنه کړي ترسو ته هغه په څنګ کې ترسو د هغه په شا چې یو ښځه نه اوسي یو خور نه اوسي. زما په نظر د هیواد پرمختګ ډیره سخته ده او کالونه هم بتیرسي قلم بتیرسي دا جوړ نه جوړیږي. یوازنه لارې چې یو هیواد پرمختګ کولی شي دا هغه اغی دادی چې خزه ته حق ورکی په هر برخه کې چې فرهنګي ده اقتصادي ده سیاسي ده. تاسو وګورئ په کابینه کې یو خزه نشته. کله چې د خارج نه یو خزه راځي چې د خزو د حقونو څخه خبر سي غو سره مرکه وکړي او غو سره خبرې وکړي، مګر یو خزه نشته چې هغه سره وګوري. دا طالبان خپل کینی ور سره خبرې کوي. آیا هغه خارجي خزه پوهیږي په دې باندې چې د افغان خزه انجونې څنګه ستونزه لري، څنګه د دوی ستونزه مشکلات شي؟ دا اصلا نه. او د خپل کینه د خپل حکومت او د خپل عماغه نظام تعریف کوي. د کوم نظام دوی خبرې کوي؟ د کوم تعریف؟ د کوم پرمختګ؟ تر اوسه زه نه وایم هر حکومت خپل خزانه او باغی بدیل لري، مګر د دوی غټه بدی امدا ده. د دوی غټه تیروتنه امدا ده چې دوی خوانځي بند کړی ده، انجونې نه پریږدي، خزه نه پریږدي. کله چې دا باندې اوسی نیمایي او جامعه فالج اوسی، زما په نظر اصلا پرمختګ په هغه هیواد کې شتون نه لري او هیڅکله هغه هیواد پرمختګ کولی نه شي. یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، مونږ ګورو په دا نړۍ کې ډیری هیواد اسلامي هیوادونه سته چې په هغه کې خزینه نری نه دواړه هغه کوي، کار کوي په هر برخه کې، که دوبۍ ده، که ترکیه ده، که پاکستان ده، که مصر ده، که عربستان سعودي ده. مونږ ټول ګورو دوی خپل هم ګوري په خپل سترګي باندې ګوري چې څنګه په نور هیوادونو اسلامي هیوادونو خزینه نارینه دواړه کار کوي دواړه کار کوي د خپل هیواد لپاره. مګر دوی نه پرېږدي, دوی همدغه خبره وایي چې موږ یو چوکات ورته جوړ کړو. هغه چوکات څه شي؟ چوکات څنګه چوکات ده؟ تر اوسه دا درې کاله تیر سو د دوی چوکات نه جوړ شوی, د اسلامي چوکات دوی خبرې کوي. تاسې اول خپل ځان مسلمان کې سم خپل نفس کنټرول کړئ, خپل خواهشات نفسانی د شان کنټرول کړئ, او بیا وروسته وایي چې موږ هغه چوکات د اسلامي چوکات خپل ښځینه او نارینه افغان میرمنو ته جوړو. کومه تاسې خپل دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي. نیمایي وایي چې مکتب خوشی کوي, نیمایي وایي نه, نیمایي وایي چې ښځې کار ته ولاړ شي, نیمایي وایي نه ولاړ نه شي. نو ولې زمدا وایم اول اصلاح د خپل ځانه شروع کیږي. دوی اول خپل ځان اصلاح کړي, بیا خپل جامعه او ټولنه دا خلک اصلاح کولی شي. شکر الحمدلله خلک هم اصلاح دي, مګر دوی داسې کارونه کوي چې د ملت زړه توروي چې غواړي چې ولاړ شي یو بل هیواد ته ولاړ شي وتښتي. هغه ویاتم بل هیوادونه ته ځي, غیر قانوني دي, پلاری مړ کیږي بیچاره, هلته ژوند جوړ کولی نشي. دا زموږ تحصیل, زموږ دا سبق, دا تحصیل, هر شي چې موږ کوم کسب کار زده کړی به زموږ په هیواد په درد خوري. موږ خپل هیواد ته کولی شو چې خدمت وکړو, نور هیوادونه ته نه. که نور هیوادونه ته ولاړ شو موږ مجبور د صفر نه خپل ژوند شروع کړو, تر څو موږ یو شی نه جوړیږي نو خلاص دا نړۍ دا ژوند خلاص کیږي.
واقعا
موږ ته حق دوی ورکوي.
مننه. راب شو بیرته اغلی عمل ته. اغلی عمل دی نړۍ په هڅو باندې خبري وکړلې. واقعا موږ ګورو دی نړۍ بیلابیل سازمانونه او ادارې غواړي ځینې د خپل مسؤلیتونو د رفع کولو په خاطر, ځکه چې په نړیوال کچ باندې هم دا دنده ده چې په دې برخه کې هڅه وکړي. مثلا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې کار او مسؤلیت هم دا دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو څار وکړي, په هغه اړه رپورټونه خپاره کړي. د هیوادونو هغه هیوادونه چې بشري حقوقو ته ژمن دي هغه هم د خپل وګړو لخوانه په اصطلاح حساب دی نیول کیږي چې باید حساب ورکړي, او لاغه هیوادونو سره اماس چلند وکړي چې چیرې چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ستونزه کې دي. د ګڼو نړیوالو ادارو نه موږ اورو چې دوی وایي چې د ښځو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د تعلیم موضوع د افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یوازینی هغه مهم بحث دی چې د همدغه موضوع په اړه باندې راڅرخي. خو چې موږ په مجموع کې ګورو دغه سازمانونه بهر میشتې افغان میرمنې او ښځې تشویقي هڅوي چې فعالیت وکړي, کار وکړي. دنه په افغانستان کې د ښځو سره دغه سازمانونه هغه ښځې چې په یو ډول نه یو ډول باندې فعالیت کوي لږ تر لږه دغه له نږدې نه دغه د ښځو غږ طالبانو ته رسی, یا په هغه لارو باندې د تعلیم هڅې کوي چې طالبان ورسره په اصطلاح مخالف په کور کې زده کړي, په نورو لارو باندې زده کړي, یا نورې فعالانې دي په افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي په همدغه شرایطو کې, د نړیوالو لخوا نه د دغه ښځو ملاتړ څومره شته دی؟ څه مرسته, کومک, ملاتړ څه شی شته داسې پروسی لکه پخوا وي په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه وو؟
مننه کوم. باید وای هغه لږ لږ ښځې چې په بعضي کارونه ځانونه مصروف کړي دي, خصوصا هغه ښځې چې واړه تجارتونه لري او غواړي د دې لارې نه د دوی ملاتړ نشته دی. هغه کومکونه او مؤسسات خو د هغوی هغه بند شوي دي, کم شوي دي, بیخي په نشت کې حساب دي. د دوی لاسنیوی نه کېږي د دوی کارونو کې. زه خپله یو زراعتي مالداري شرکت لرم, کار کوم, میرمنې پکې کار کوي, شنې خونې لرو, هینګ او نور شیان هم کرلې دي, همداسې سړې خونې کارونه روان دي. هغه موږ خپله کوو. هغه کسان چې سخت یو مالی ملاتړ ته ضرورت لري, بار بار موږ وزارت تجارت ته تللي یو, طاقي تجارت خپل غږونه هم پورته کړي. هغه کسان چې مسؤول دي وزارت زراعت دوی ته لپاره موږ ویلي دي چې ګوره, یا افغانستان چې یو زراعتي ملک دی په دې کې داسې چا ته نه معلومیږي, خو مګر 80% دغه د ښځې رول ده. که په کرونده کې هم د تاریخ اوږدو کې دوی برابر
خزو کی خزی کاروندی کی نارینه سره وند اخستی ډوډۍ کور کې پخ کړی دی شاکه کاری کړی دی او په یو کې ور سره اده کړی دی انسان اخستی دی په دې په پخولو پروسس په دا څه کې د دې هغه مسولیت وو د هغه دل سوزی وو د هغه سهم پکې همیشه وو نو په زراعت برخه کې که خزی خزو د پاره کار وکړي او صنعت خو تاسو پوهیږئ چې هغه څه هم ویجاړ دی څونه چې هغه کوم ملاتړ نشته مالی ملاتړ زه ته نه رسیږو خو بیا هم پکې اخته یو اما په زراعت کې باید دوی زراعتي بانک بیرته فعال کړی وي وړې قرضېګانې باید دوی ته ورکړی وي چې خلکو یو څه باید کړي وو هغه اخیستي چې اوس لږ لږ پیدا کېږي دا پروسس کاندې په دې کې کار وکړي یو 100 روپۍ پیدا کړي او مارکیټ ورته وي د ښځو دپاره خیر د کدوی نه غواړي چې نارینه او سره یو ځای کار وکړي بیل بیل ځایونه دا داسې په نظر کې اته د نمایشي هم دوی په نظر کې نه ده نیولی دا خو باید عام کې په ولایاتو کې عموماً دا د کومکونه باید جل کړي چې دا کومکونه اوس بیخي نشته یا خپله یو کار وکړي چې اویقل هغوی د دې بد حالت اقتصادي چې اوس ور باندې حاکم دی او روان دی او بلاخره د ولګي فقر او نیستۍ کندې ته ور نږدې دي او حالت بیخي خراب دی د دې مخه ونیول شي اویقل دوی لاس په کار شي یو 100 روپۍ د خپل ژوند د بقا لپاره باید دوی یو ځای ته ورسیږي دغه برنامې نشته دغه مسؤلیت نشته څوک د دې هغه په غاړه نه نیسي هغه چې مسؤل ادارې دي هغوی همداسې ناست دي نو تیریږي سبا کېږي بېګا کېږي او ګزارش ورکوي دا او هغه داسې به اساسي او بنسټیز او دلسوزانه چې د زړه له کومې دوی دپاره یو څه باید په نظر کې ونیسي ښځې ډېر په بد حالت کې دي په ولایاتو کې دي که په کابل کې دي دوی نه د مالداري په برخه کې چې هغوی اخته دي په همدې دي دا ټول د کابل ښار یو څو ښځې دا خو داسې نه شو چې دا ټول افغانستان شو اما په اطرافو کې ډېر ضرور دي چې دوی ته د مالداري په برخه کې د زراعت په برخه کې هغه ښه پروژې چې اقتصاد خانواده په خوا هغوی سره کار کوو اوس متاسفانه هغوی سره چون کومک نشته هغوی اداراتو کې دي اما وایي نشته چې موږ وکولی شو کار وکړو دې لپاره باید دا مسؤلین همدې ځای نه زه ورته غږ کوم چې تاسو یو کار وکړئ که ډېر غټ کار نشي کولی هغه لږ لږ کارونه وکړئ چې اوس دغه حالت ډېر بد حالت ته رسېدلی دی چې د دې حالت نه دغه مېرمنې په اطرافو کې زیاتره ماشوم سړیان نه لري هغوی ډېر احتیاج دي دومره احتیاج دي چې زه د ژوند نه بدېږي چې ورته نږدې شي سفر وکړي وګوري نو زه دوی ته وایم چې تاسو لږ ځانونو ته ټکان ورکوي
مننه اغلی امیل غواړم دنیا صافی له تاسو ممدا وپوښتم سره له دینه چې له افغانستان نه ډیر اغه خزی چې په شدت سره دی طالبانو مخالفی وی یا چانس پیدا کیا فعالانی وی یا سیاستوال وی دا وتلی د ګانو نور ځوانانو سره په اصطلاح زخت زیات خلک په دې ورستوي څو کلونو کې نور هیوادونو ته ولاړل خو یو تعداد خزینه فعالانې لکه مخکې چې وګی یادونه وکړله په بیلابیلو برخو کې فعال دي مثلا د زراعت تجارت په فرهنګي کلتوري برخو کې مثلا یو وړه ډله ژورنالیستان شته ځینې په کورونو ناستې دي هغه خزی چې پخوای کار کوي اوسې کار ترلاسه ورکړي د دغه لپاره دغه نړیواله ټولنه خو وایي چې دوی مرسته کوي او دغه کومک کوي او غواړي چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي دغه ترڅنګ ودرېدل څومره هلته تاسو وینئ د هغه ښځو کوم ملاتړ داسې یو ملاتړ چې طالبان ورسره مخالفت ونه لري مثلا له لرې ځایه کارونه اوس ممکن دي آنلاین کارونه ممکن دي ښځو ته په کورونو باندې بیلابیل دندې دغه د زراعت کارونه چې خلکو مخکې یادونه وشوه یعنی مختلف داسې لارې چارې یا شته دی لټول په کار دي چې دغه شته ښځې چې دي چې په بیلابیلو برخو کې فعالې دي مثلا په پولیسو کې یو شمېر ښځې خایي کار کوي په مختلفو برخو کې د دغو د سپورټ او ملاتړ لپاره څه شی شته دی
ولا ما خطروس دا سي کوم ما غسي پروژه لیدلای نه دا اوسې خبر نه یم ما خطروسه زنه وای چې ما سره مرسته سوای کنه زه سوی ماخذ ما سره خواستان مرسته نه دي سوای خبر نه يم د داس پروژې څخه هغه پروژې مکا اخلي هغه څه خزي اخلي چې اصلا دو هغه خزي نور خزي چې ورته ارتیا لري چې هغه باندې خپل کار بار شروع کړي خپل ژوند لکه کی مګر وای ته نه رسیږي اما هغه پروژه ما خزي اخلي چې خپل خپلوان دوی ته رسوي هغه لکه خزي ورڅخه مستفید کیږي بیرې خزانه کیږي او کولی سي خزه تر اوسه بیچاره خزینه چې دا خزي چې په افغانستان کې پات سوی دا کوم ځای د تلو لپاره پیدا کړی نه دا او کولی نسي چې ولار سي ځکه د تش لاس نه شي ملي کیږي لکه کوي کوشش کوي زیار بسي چې د خپل ژوند لپاره دوی ژوند تیر سي یو کار خپل ځان لپاره کا انلاین نو سي کا افلاین نو سي خپل ځان لپاره یو کار پیدا کوي مګر ډیره سخته ده ځکه که په مونږ افلاین وګرځو باندې ولار سو حضوري د کار لپاره دوی موږ نه پریږدي که انلاین وک انلاین کارم د یو خه انټرنیټ په کار دی چې په افغانستان کې خه انټرنیټ اصلا موجود نه ده اصلا ما انټرنیټ سره چې موږ سم خبرې وکړو دا خو ډیر چې موږ انلاین کار سره مختلفي او کدا چې پروژې اوسې کګوري وکيان کاري بهرني خزو چې وایي موږ د افغان خزو سره دغوی ملاتړ کوو او دغوی سپورټ کوو دوی خو دغوی سره موږ یو نو څنګه تاسو د افغان خزو او انجنیر سره هیڅ تاسو تر اوسه تاسو غاټ مونږ نه دی اوریدلې او طالبان تاسو غاټ نه دی اوریدلې چې دوی دی باندې تاسو فشار راوړي او داخدي چې په افغانستان کې موجود دا او کتللې نسی دوی ته پرې دي زمينه مخایا کې چې دوی خپل کوم تجارت دی کوم ورکی بزنس دی هغه پر مخته ورکی او خپل کار شروع کی ډیر لګ دا ډیر نه دا چې دوی مونږ وګورو وای چې اختیار
خو ځینې افغان خزی دی بهر اغلی صافه ځینې افغان خزی دی بهر راوتلې دي دوی له ځینو ادارو سره په تماس کې دي او څوک وایي افغانستان کې پانتون جوړ کړی آنلاین څوک وایي ښوونځی جوړ کړی څوک وایي دغومره ښځې سپورټ کوي زیاتره د دوی له هیواد نه بهر دي میشت دي دغه ښځو کارونه هلته څومره جود دي یعنی دا خپل افغانان دي یو شمیر شته دی چې په بیلابیلو فعالیتونو باندې ظاهرا په افغانستان کې د ښځو د پاره بوخت دي او نړیوالې ملاتړ کوي په دې کار کې
خود ما موبایل مخکې چې لږه خزه ده چې په دوی سره دوی هغه سپورټ کوي د بهر نه او دوی نه ملاتړ کوي مګر هغه پانتون آنلاین هغه کورس آنلاین چې دا غي خبره کوي د ما په نظر اصلا دون اغیزمن نه ده دون مفید نه ده کله چې ترسو چې حضوري نه وسی مګر هغه مجبور ده ځکه ترسو هغه چې په کور کې نه قرار هغه ته کوم تکلیف رواني روحي دوی ته پیدا نه سي کوم سن سره مخامخ نه سي مجبور دي هغه آنلاین پانتون شروع کی آنلاین کورسونه دا وایي مګر لیک ده به حد لیک ده چې موږ په سترګې ډیر کتلی نه سوچ دا دوی خزه او هغه خزه چې بهر تللې یا هغه خزه دي چې په وخت په حکومت کې قدرت درلود او واکمنی ورسره وو کولی څه چولا هغه وخت هم تلل هغه تللی وو خارج دوی ځاینه ته خپل چکر بشان اوس هم هغه دي او لیک هغه خزه دي چې د افغان مېرمن خزه څخه مراتب کوي ډیر نه دي چې موږ وایو هو دی ډیر زه دا غوښنه نمونه نه اخلم ټول خلکو ته معلومه دي کوم خزه دي چې د وخت هم د جمهوریت په وخت هم دوی استفاده وکړه اوس هم استفاده کوي مګر هغه خزه چې مجبوره ده هغه خزه چې وړتیا لري د مرستو لپاره د سپورټ لپاره هغه هیڅوک نشته چې هغه دغه نه حمایت وکړي او هغه
مننه کوم زه فکر کوم چې نړیوالې ټولنې هغه ادارې چې غواړي چې مرسته وکړي افغان ښځو سره خداده چې دننه په افغانستان کې په دغه ښځو باندې چې فعالان دي یا په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو سربیره فعالیت کوي د هغوی داسې ملاتړ وکړي چې پیاوړي شي او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي مننه اغلی عامل طالبان مکتبونه بند کړي دي کار اجازه خزو تلا نشته دي دا نه د معلومه چې کلب دا مسله حل کیږي خو انجونی په کورونو کې ناست دي په مجموع کې څه کولای شي هغه انجونی چې دستي په کور کې ناست دي چې دغه وضعیت سره یا د هغوی کورنۍ لږ تر لږه ځان عیار کړي او مبارزه وکړي لنډ کړه ته وایي د خبرونې وخت مې په خلاصېدو دی مننه
کوم خبره پدې کړې چې زه په دې پوهېږم چې دا ټول خپل فامیلونه یې په تنګ کړي دي فامیلونه هم رنګ جوړي دوی هم رنګ جوړي کار هم نشته روزګار هم نشته مصروفیت هم نشته په دا کورونو کې ټول جنجال پورته شوی دی او ټول در په دره دي ټول وزګار دي یو بل سره په خوشونت په تاریخوالي باندې اخته دي. ډیر کم کورنۍ اته ایس داسې کورنۍ پیدا نه کړي چې هغوی خوشحاله ژوند تیروي. هغوی نن سبا ته حیران چې څه به کېږي څه به کېږي. نو هغه نجونې لپاره چې د مکتب نه پاتې دي هغوی ډېر ضروري دي. د هغوی رواني حالت ښه نه ګورم. یو به پیدا نه کړي په سلو کې چې هغه به خوشحاله وي چې د مکتب نه پاتې شم. بس یم اڅوک په دې سن کې ډېر ارزوګانې لري. دې لپاره ډېره سخته ده او زه غواړم چې په خیر دی که اوس دغه حالت خدای دې لاندې کړي، خدای دې د تعلیم لارې بیا پرانیستل شي په خیر سره او کار ته زمینه مساعد شي. دوی هر هغه څه چې لري په کورونو کې لاسي صنایع یا نور دغه وړې وړې کورسونو لپاره چې لارې اوس لږ لږ خلاص شوي دي، د دوی نه استفاده وکړي، خپل فکر بدل کړي. نو
مننه مننه. زه به په یو شی ور زیات کوم چې کولای شي چې کتاب لاسته ورزي، له دغه فرصت نه د مطالعې لپاره کار واخلي. کېدلی شي چې حالات بدل شي یو وخت کې دغه وسنۍ بنبست چې راغلی دی په ټپه ولاړ حالات دا مات شي، نو دوی به ځان سره ډېر شیان زده کړي او همدارنګه هماغسې چې اغلی امیل وویل د خپل شاوخوا هغه وسایل چې شته دی چې دوی بوختې ساتلی شي له هغې نه کار واخلي او مثبتې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي تر څو پورې هم له رواني پلوه سالم هغه صحتمندي خپله وساتي او هم د خپلې کورنۍ او ځان لپاره یې د ګټې یو څه کړي. دا خبرونه په همدې ځای رانغاړم. تر بیا ښې چارې او سلام.
تڑلو مکتبو مزرا خفا دے تا تڑلو مکتبو مزرا خفا دے چی بلی کی دپو ہنی دیوے پریگ دے چی بلی.